زکه چې الله تعالی سوالونه منع کړي وو. اے ایمان والو، ډیر سوالونه مکوئ، هسې نه چې تاسو له جواب درکړي شي او په تاسو باندې خونه لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی وو چې د ډیرو سوالونو کولو نه پرهیز کوئ، ځکه چې د دې سوالونو په وجه تیر قومونه تباه شوي وو. تاسو وکتل چې د غوا په قصه کې چې په بني اسرائیلو څومره سوالونه کړي وو، نو صحابه کرام رضی الله عنهم به خاموشه وو. زموږ په شان به هر وخت سوالونه نه کول، کار خو څوک کول نه غواړي، خو بس هر وخت سوالونه چې کو داسې وشي، کو هاغسې وشي نو څه به کوو، او کو هاغسې وشي نو څه کول پکار دي. تاسو خو یې کوئ نه، نو ولې تپوسونه کوئ؟ په تاسو دا مسله راغلې ده، نو کو نه ده راغلي، کو چرته راشي نو بیا هغه وخت راشي او تپوس وکړئ. نو هغه خو بیا جدا خبره ده. نو موږ ځان له د مخکې نه سینیریوز جوړ کړو. صحابه کرام رضی الله عنهم به انتظار کوو چې یو بیدو به راغي او تپوس به یې وکړو، نو چې موږ یې هم واورو. کو هغوی داسې کولی، نو هغوی خو به بیا هر وخت تپوسونه کولی شو، ځکه چې هغوی خو به هسې هم هر وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو، لکه څنګه چې موږ کوو. چې کله موږ څوک ووینو چې یو دوه خبرې هغوی زده کړې وي، نو موږ زر زر د هغونه سوالونه کول شروع کړو، او د خپل سوالونو لیست راوباسو، کلاوي کړو. او زموږ سوالونه څنګه وي؟ د کریډیټ کارډ سوال تی نه وکړو، د مکډانلډ سوال تی نه وکړو چې دا موږ خوړی شو او که نه. د کور فاینانس کول، یعنی تر نن ورځې پورې موږ له د دې سوالونو جوابونه رانغلل چې د کوم عالم سره کینو، نو دا سوال ترینه ضرور کوو، ځکه چې موږ د سوالونو په جوابونو عمل خو کوو نه، بیا هم موږ دا تپوسونه د زړه د تسلۍ د پاره کوو. لیکن صحابه کرام رضی الله عنهم به دا سوالونه نه کول. دا غوی سوالونه وګورئ چې هغه څنګه وو. یسالونک ماذا ينفقون، هغوی سوال کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې هغوی څه خرچ کړي، یعنی چا له ورکړي، یعنی د الله په لاره کې په کوم ځای کې خرچ کړي. بعضی وخت خلک پیسه خرچ کوي نو پوهیږي نه. اوس الحمدلله موږ دومره قرآن وای نو په دې خبرو پوه شو. لیکن که څوک نوي مسلمانان شوي، یا په هغه زمانه کې خو لا ټول احکامات نه وو نازل شوي، هغوی ته پوره پته نه وه چې چا له په ورکولو کې ثواب دی، چا له مخکې ورکول دي د ټولو نه. نو
قل ما انفقتم من خیر،
اے نبی چې څه هم تاسو خرچ کوئ د الله په لاره کې، فلیل والدین د مور او پلار دپاره، والاقربین او د رشته دارانو دپاره، والیتاما او د یتیمانانو دپاره،
والمساکین وابن السبیل.
او دا مخکې هم تاسو په آیت بیر کې ویلي وو چې تاسو په چا خرچ کولی شئ، دا نیکی ده. د ټولو نه مخکې د خرچ خبره راغلی ده، او دلته هم ده د زکات نه. دا زکات نه دی، په مور او پلار باندې زکات نه کیږي. کو د انسان سره پیسې وي او هغه وایي چې زوی په څه خرچ کړم، نو د ټولو نه مخکې حقداران مور او پلار دي، او د هغوی نه پس اقربین، یعنی قریبي نږدې رشته داران. او قریبي رشته دارانو له ورکول ګران کار وي. او ما تاسو ته په آیتي بیر کې هم ویلي وو، او دلته درته بیا ویم چې دلته د غریب رشته دار خبره نه ده راغلي، او د مور او پلار متعلق دا نه دی ویلی شوی چې هغوی غریبانان دي، نو ځکه په هغوی باندې خرچ کړئ. نو داسې نه ده چې تاسو هغوی له صدقه ورکړئ ځکه چې هغوی مالداران دي، نه. که څوک ستاسو مالداران رشته داران وي، نو هغوی له تحفې ورکړئ، لیکن د سنیت سره به ورکوئ چې دا زه د الله په لاره کې ورکومه، نو په دې به هم الله تعالی تاسو له اجر درکړي. ستاسو نیت څه دی؟
چې قرآن وایي چې په رشته دارانو باندې خرچ کړئ،
چې په قرآن کې وایي چې په رشته دارانو باندې خرچ کوئ. داسې نه ده چې هغوی ضرورت مند دي. چې کله تاسو په یو ضرورت مند رشته دار باندې خرچ کوئ، نو دا هغې ډبل اجر دی. یو په دې وجه چې هغه ضرورت مند دی، او بل په دې وجه چې هغه ستاسو رشته دار دی. که په رشته دارانو کې ضرورت مند وي، کونډه وي، یتیم وي، داسې خلک دی چې د هغوی بالکل ګزاره نه کیږي، چې تاسو په هغوی خرچ کوئ، نو ډبل اجر به درته میلاویږي.
او کاغه صرف رشتداری وی نو بیا هم حغیره ورکول دی. هغه جدا قسم دی، پر رشتدارانو باندې هرسی خرچ کول دی، ځکه چې دا د وینې رشته ده. ول یتاما او په یتیمانانو باندې خرچ کول دی، نن یتیمانان په یتیم خانو کې واچولی شي او د هغوی حالات څنګه وي؟ هغوی چېرته تاسو لیدلی دي؟ خاص طور زمونږ په وطن کې چې هلته یتیم خانې څنګه دي او څنګه هغه واړو محرومه دي، نو تاسو هغوی له د پلار ځای نه شئ ورکولی. هغوی خو ټولو رشته دارانو پریښي وي چې یتیمانان شي، نو مور هغوی له خېټه نه شي مړولی، نو هغوی بیا یتیم خانو ته ورسي، نو هغوی د هر طرف نه محرومه وي. تاسو هغوی له پلار واپس نه شئ راوستی، لیکن د تحفو په ذریعه هغوی خوشحالولی شئ، د هغوی په مخونو باندې مسکا راوستی شئ. نو چې کله تاسو وطن ته لاړ شئ، نو داسې ضرور وکړئ، یتیم خانې ته ضرور لاړ شئ او د هغوی محرومي تاسو فیل کړئ. کچری تاسو غواړئ چې زړو منرم شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي؟ یو تن د خپل زړه د سختوالي خبره کوله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چې د یتیم په سر باندې لاس کېږده، او مساکین چې د هغوی ایله ګزاره کېږي، هغوی ستاسو نه هیڅ نه غواړي. سفید پیش پوش چې ورته وایي، په کور کې بیماری راغله، چتی راساسي، په کور کې نورې مسلې مسایل دي او هغوی څه نشي کولی، یا د چا نوکري تلی ده، د هغو په کور کې ډیر خلک دي، نو اوس به هغوی څنګه خپله ګزاره چلوي؟ او موږ انتظار د څه خبرې کوو؟ که څوک زموږ نه وغواړي، نو موږ به ورله ورکړو. د غوښتو نه مخکې موږ ته هغوی په نظر نه راځي چې د دوی به څنګه ګزاره کېږي. په غوښتو باندې بنده ته خپل ځان بد ښکاري. کچری تاسو د غوښتو نه مخکې هغوی له ورکړئ، نو بیا به هغوی ته د ویلو ضرورت نه وي، د غوښتلو ضرورت به نه وي، ځکه چې د چا نه پیسه غوښتل بنده د دننه نه مات کړي. یو وی پروفیشنل فقیران، هغه خو جدا خبره ده، د هغوی خو دا پیشه وي، لیکن دا آسان کار نه وي چې کله هغه چا د چا نه خواست کوي، که څوک هغو ته یوه هم خبره وکړي، نو د هغو په زړه باندې بیا څه تیریږي. الله تعالی دې هیڅ چا ته هم د غوښتلو ضرورت پیښ نه کړي، ځکه خو ویلی شوي دي چې بره لاس د لاندې لاس نه ښه وي. که د چا لاس ورکول واله وي، نو په دې باندې ډېر شکر ادا کول پکار دي. نو داسې چرته مه وایئ چې زه خو هر وخت فلاني بنده له ورکومه، د بل چا نه دې وغواړي که نه، ما خو ورله دومره پیسې ورکړې وې. نو تاسو له خو شکر ادا کول پکار دي چې یا الله شکر چې ما له دې د ورکولو توفیق راکړی دی، ورکول واله لاس دې راکړی دی. داسې نه ده چې د دې نه تاسو تنګ شئ، هغه وخت دا سوچ پکار دی چې یا الله ستا شکر دی. د دو په ځای زه هم کېدی شم، یا الله ستا شکر دی چې په ما کې د ورکولو ځای ایښی دی. داسې چرته مه وایئ چې یو خدا بنده هر وخت د غوښتلو دپاره راځي، نو دا شکر دی چې هغه زموږ نه غواړي، شکر دی چې موږ په خواست کولو والو کې نه یو. نو د مسکین په ضرورت په خپله پوهیږئ. اصلي خبره دا ده چې هغه په دې قسم تکلیف کې ما چوئ چې هغه ستاسو نه وغواړي. تاسو په خپله پوه شئ که نه، د دوی یقینا ضرورت دی، په خپله وله ورکړئ. اصلي نیکي خدا ده وابن السبیل. او تاسو مخکې هم ویلی وو چې د لارې مسافرانو دپاره بعضې وخت ډېر مشکلات پیش راشي، کله په ایرپورټ، کله څوک نوی نوی راغلی وي. او ما تاسو ته په دې کې رفیجیز هم یاد کړی وو، د میلمنو مې درته هم ویلی وو. په آیت بیر کې موږ له مسافرانو هم خیال ساتل دي، په هغوی باندې خرچ کول دي. الله تعالی دې موږ له لوی زړه راکړي چې موږ خرچ کوو. الله تعالی دې موږ پاسه لاس والا جوړ کړي. آمین. زړه پکار دی د بنده، پیسه ضروری نه ده، بلکې زیات مالداران خلق دومره پیسه نه ورکوي. درمیانه قسم خلق چې وي کنه، نو هغوی زیات زکاتونه او صدقه ورکوي. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. چې څه هم تاسو د خیر سکار کوي، سنیکی کوي، نو الله تعالی ته دا غي ټوله پته ده. یعنی الله تعالی ته پته ده چې ستاسو سره څومره ده او ته څومره ورکوي. یعنی الله تعالی ته ستاسو د زړونو پته ده. یعنی یو انسان دی، د هغه سره په کروڑونو باندې پیسې دي او هغه صرف سل روپۍ ورکوي. او یو کس دی چې دا غوس آمدن چې دی صرف زر روپۍ دي او هغه ترېنه بیا هم سل ورکوي چونکه ستا سره ډېرې دي نو د هغې مطابق ورکوه او دلته وګورئ وما تفعلوا من خیر چې څه هم تاسو د نیکۍ سو کار کوئ په هغې کې دا سوچ مه کوئ چې چا ونه لیدل ما پیسه خو ورکړه خو ما ورته ونه وې چې دا صدقه وه یعنی تو د چا دپاره چې کوې که نه نو هغو ته ټوله پته ده بس دومره کافي ده یعنی الله تعالی هر څه ګوري ویني اوري او د هغې نه پس مه هغوله د ملاجې سره ورکوه او مه په هغو باندې احسان کوه او مه ورته خبرې اوروه چې مونږ ستا تاله په فلاني وخت باندې مدد کړی وو نه تا چې څو کړي دي نو هغه نیکي الله تعالی ته پته ده کتب علیکم القتال په تاسو باندې جنگ فرض شو تاسو ته پته ده چې اوله په مکې دور کې مسلمانانو ته ویلی شوي وو چې کفو ایدیکم تاسو خپل لاسونه ونیسئ لیکن اوس هغوی له د جنگ اجازت ورکړی شو اوس د هغوی دپاره ګرانه شوه هغوی وی چې دا په مونږ باندې څو مصیبت واچولی شو ځکه چې ظاهره ده جنگ سو آسان او د خوښې کار نه دی مال به هم بنده ولګوي خپل وخت او ځان قربانول وو د هغوی دپاره ډېره ګرانه وه نو الله تعالی بیا په سورة النساء کې وفرمایل او دا 77 آیت دی د سورة النساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة واتوا الزکاة ولی تا هغه خلکو طرف ته کتلی دي چې ورته ویلی شوي وو چې خپل لاسونه د جنگ نه ونیسئ او منځونه کوئ او زکات ورکوئ فلما کتب علیهم القتال او چې کله په هغوی باندې جنگ فرض شو اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله نو په هغوی کې یو فریق د خلکو نه داسې ویرېدل لکه څنګه یره چې د الله نه پکار ده او اشد خشیه او داغینهم زیات وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال او هغوی وی چې ای زمونږ ربه تا په مونږ باندې جنگ ولې فرض کړو لولا اخرتنا اجل قریب ای الله ولې تا مونږ له مهلت رانه کړو د سومدې پوری چې مونږ ته جنگ نه وی کول الله تعالی څو فرمایل او دا یو یونیورسل رول دی چې دا د هغه آیت په باره کې هم راغلی دی او دا یو عمومي معنی هم لري یعنی یو عام معنی هم لري اوس دلته کې راځي هغه یونیورسل څه دی الله تعالی وفرمایل قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى وایه چې د دنیا فایده خو ډیره کمه ده تاسو ولی یریږئ تاسو ولی د ځان د قربانولو نه یریږئ او آخرت بهتر دی د هغوی دپاره چې څوک تقوا واله دي ولا تظلمون فتیلا او په تاسو به یو ذره ظلم هم نه کیږي ګورئ الله تعالی به تاسو له پوره پوره بدله درکړي چې تاسو څنګه کوئ څومره لګوئ نو الله تعالی به تاسو له د هغې مطابق درکوي الله تعالی د چا اجر د خوګدینه د ځان سره او چې کله په هغوی باندې قتال فرض شو چې تاسو به جنګ کوئ نو اوس هغوی ویرېدل وکره لکم اوس تاسو هغه نه دی خوښ چې مونږ څنګه وجنګیږو
او هغه یونیورسل رول دلته هم اپلای کیږي
او هغه هر ځای اپلای کیږي یعنی هغه تاسو هر ځای استعمالولی شئ الله تعالی وفرمایل وعسى او كيديشي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم چې تاسو یو سیز د ځان د پاره بد ګڼی او هغه ستاسو د پاره خوي بهتر وي وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم او كيديشي چې یو شی تاسو ته خخ کاری او پاره کې ستاسو د پاره شر وي تاسو وایې کنه چې قتال کول زمونږ د پاره ډیر ګران کار دی او ستاسو نوی خوښ او کرکتی نه کوئ لیکن په هغې کې بهتری وي ستاسو د پاره او په هغې کې بیا بهتری وه بیا مکفته شوه او بیا ګورئ
اسلام هر د هر ځای د اسلام چرچه شوه، یعنی اسلام ته ډیره غټه فایده ورسېده.
نو کیدی شي چې تاسو ته یو کار خخ کاری او په هغې کې ستاسو دپاره خرابي وي، تاسو ته ښکاري چې نه دا شی زما دپاره ډیر ښه دی او په هغې کې ښه والی نه وي. ولې؟ څنګه؟ مونږ ته خو چې کله یو شی خخ کاری نو مونږ وایو چې په دې کې زما دپاره څه بېخیری کیدی شي. د هغې جواب تاسو ته پته ده چې څه دی؟
والله يعلم وانتم لا تعلمون. دا خبر امنی چې الله تعالی ته پته ده او تاسو ته هیڅ پته نشته. دا خبر امنی کنه چې ما ته پته نشته. اصل پرابلم دا دی چې زه ویم چې ما ته ډیره پته ده چې دا شی ښه دی یا دا شی بد دی، صرف ما ته پته ده، حالانکه الله سبحانه وتعالی سو فرمایي انتم لا تعلمون، تاسو ته هیڅ پته نشته. الله تعالی ته پته ده چې کوم سیس تاسو د فائدې دی. نو دلته مونږ ته د هر سیس په باره کې وفرمایلی شو چې کله زمون خیال وي چې په دې سیس کې زما د پاره خرابې دی، په دې کې زما نقصان دی، دلته زما د پاره تکلیف دی، لیکن که الله تعالی هغه پتا اچولی دی نو په هغې کې ستاسو د پاره خیر دی او دا تاسو ته پته نشته. د دې د پاره که تاسو بهترین مثال کتل غواړئ که نه، نو سورة الکهف راواخلئ. په هغې کې چې کومې درې قصې شوي دي د موسی او خضر علیهم السلام سره، چې کله خضر علیه السلام یو بچی قتل کړو نو که هلته د هغې جواب نه وی نو مونږ به دا سوچ کوو چې واقعا دا خو یو ډیر غټ ظلم وشو د دې ماشوم څه قصه. که چېرې تاسو او زه وی نو مونږ به هم داسې سوچ کړی و لکه څنګه چې سوچ چې د موسی علیه السلام و، حالانکه هغه یو نبی و، علم والا و، هغه هم پوه نه شو چې کله خضر علیه السلام د کشتۍ تخته ماته کړه نو موسی علیه السلام ورته وی چې دا دې څه وکړل، دې خلکو غریبانانو خو مونږ له په دې کشتۍ کې مفت سرلی را کړی وه، مونږ له یې رایډ را کړی و او تا د هغوی نقصان وکړو. دا خو داسې ده لکه چې ته یو کس له ډوډۍ وکړې او هغوی ستاسو د کور شیشه ماته کړي، نو تاسو به هغو ته څه وایئ چې دا دې زما سره څه وکړل، ما در له دومره عزت درکړو او تا زما نقصان وکړو. نو دغه شان کشتۍ والو هم خضر او موسی علیه السلام له مفت په کشتۍ کې هغوی په کشتۍ کې دوی مفت وړي وو. نو په ظاهره باندې تاسو ته په دې خبره کې څه خیر ښکاري؟ او بیا هغه خلکو چې د دې میلمستیا نه انکار کړی وو، هلته خو هیڅ قار نه وو چې دوی ځان له انتظام کړی وی. او بیا خضر علیه السلام د هغوی دیوال ووهو جوړی کو، نو موسی علیه السلام ورته ووی چې اخیر ته دوی د دوی ولې خدمت کوې؟ دوی خو زموږ د میلمستیا نه انکار کړی وو، د دې خوالی څه ضرورت دی د دوی سره؟ نو د دې درې واقعو په ذریعه الله تعالی مونږ پوه کړو چې په ژوند کې به ډیر داسې کارونه راځي چې په دې کې زما د پاره څه بلایی کیدی شي. تاسو خپل ذهن دومره استعمالوئ، سوچونه کوئ چې په دې خو زه نه پوهیږم، لیکن تاسو صرف دا خبره یاد ساتئ چې انتم لا تعلمون، الله تعالی ته پته ده او تاسو ته پته نشته. کیدی شي چې تاسو په دغه راز ټول عمر هم پوه نه شئ، لکه څنګه چې اکسیډنټ وشي، چاته طلاق ملاو شي، څوک وفات شي، بیا اکثر خلک وایي چې داسې ولې وشو، زه په دې بالکل نه پوهیږم، دا خو ډیره عجیبه خبره ده، په دې کې څه خیر کیدی شي؟ نو تاسو نه پوهیږئ چې کله انسان د دې آیت په آخري ټوکړه باندې یقین وساتي کنه، نو ټوله خبره بالکل کلیر شي او اسانه شي. الله يعلم وانتم لا تعلمون، الله تعالی ته پته ده او تاسو ته هیڅ پته نشته. نو دا خبره ولې مونږ نه منو چې الله پوهیږي او مونږ نه پوهیږو؟ او دا هغه شی دی که چېرې تاسو په دې آیت باندې ایمان وساتئ کنه، نو کیدی شي چې ستاسو یو شی خوښ وي، تاسو وایئ چې دا راته میلاو شوی او چې هغه درته میلاو نه شي، او بیا تاسو وایئ چې ولې راته میلاو نه شو، ستاسو د هغې ډیر شوق وي، لکه تاسو په یو ځای کې وادو کول غواړئ، یا کیدی شي چې د چا د اولاد خواهش وي، کیدی شي چې څوک د زوی ارمان لري، که هغه هر څه وي او ستاسو شدید خواهش وي د هغې او هغه تاسو ته نه میلاویږي، الله تعالی ته پته ده چې هغه ستا دپاره صحیح نه دی، لکه یو جاب دی
او ستاسو د لاسه هغه لاړو او ستاسو د هغې د پاره دومره پریشان یې غم وي در سره چې داسې ولي وشو لیکن تاسو ته هیڅ پته نه وي چې په هغې کې زما د پاره څه شر و ځکه هغه الله تعالی ستاسو نه لرې کړو. دا آیت موږ ته په تقدیر باندې راضي کېدل ښیي چې کله موږ وایو چې ای الله تو الحکیم یې حکمت والی یې نو د الله په هره فیصله کې حکمت دی او چې کله تاسو دا ومنله چې د الله تعالی په هره فیصله کې حکمت دی نو بیا داسې څه شي چې کله زموږ سره څه شي نو موږ په شک کې شو پته نشته چې په دې کې به څه خیر وي بس هغه وخت بیا دا ووایئ چې والله اعلم وانتم لا تعلمون الله تعالی خدا فرمایلی دي نو زه بیا داسې سوچ څنګه کولی شم ما ته څه پته ده ما ته هیڅ پته نشته ای الله تا ته پته ده چې په دې کې خیر دی زما د پاره او په دې کې ضرور خیر دی داسې مه وایئ چې کیدی شي چې په دې کې څه خیر وي نه ضرور په دې کې خیر دی ځکه چې دا ستا سوچ دی یعنی ما څه فیصله کړې وه او اوشو سو اوشو نور سو نو هغه څه چې زما د مرضۍ خلاف وشو نو هغه د چا په مرضۍ وشو هغه د الله تعالی په مرضۍ وشو نو اوس زما فیصله ښه ده او که د الله تعالی اوله خو موږ له دا فیصله په کار ده کنه چې څوک ښه فیصلې کول واله دي ظاهره ده چې د الله فیصله ښه ده لیکن په کتو باندې انسان ته ښه نه ښکاري په ظاهره خو بالکل ښه نه ښکاري دا د ایمان چې په انسان کې ایمان وي نو هغه وایي چې نه زه په دې پوهېږم که زه په دې پوهېږم او که نه زما عقل هیڅ شی نه دی بس دغه ټیک دی دا وي بیا ایمان که دننه ایمان وي نو بیا د بنده زړه مطمئن وي بیا دا خبره په خوله راشي او زړه دغه خبرې ثبوت ورکړي او چې ایمان نه وي نو بیا بنده په خوله باندې وایي چې ها وي بس بهتري لیکن هغه انسان د زړونه نه وایي د ننه یقین نه وي د هغو په زړو کې چې ها بهتري ده پکې بیا د انسان په زړو کې شکونه او شبهات وي.
یو ځل حضرت علي رضی الله عنه عدي بن حاتم غمګینه ولیدو او د هغو نه یې تپوس وکړو چې څه خبره ده چې تو غمګین او پریشانه ښکارې. هغوی چې زه به ولې پریشانه نه یم زما دوه زامن قتل شو او زما سترګ ړنده شوه. نو حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې ای عدی چې څوک د الله په تقدیر باندې راضی شي او که هغه جاری وي نو هغه ته به اجر میلاویږي او که هغه د الله په تقدیر باندې راضی نشو تقدیر خو به بیا هم هغه وي لیکن د هغه عمل به ضایع شي. الله اکبر.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله تعالی د یو بنده سره د نیکۍ اراده وکړي نو هغه په خپل تقسیم باندې راضي کړي چې ما تاله څه فیصله کړې ده نو په هغې باندې راضي شه. انسان بیا وایي که نه چې دا د الله تعالی فیصله ده نو ټیک ده ای الله زه ستا په فیصله باندې راضي یم. دا آسانه خبره نه وي د الله په فیصله باندې راضي کېدل. قرآن ویل آسان دي منځونه کول آسان دي چې الله موږ له څه فیصله کړې وي او په هغې باندې موږ د زړو نه راضي شو دا ډېر ګران کار وي. او د داود علیه السلام په زبور کې دي چې تاسو ته پته ده چې د ټولو نه زر به په پولیسفیرات باندې څوک تیریږي. د هغې جواب یې دا ورکړی دی چې هغه خلک چې زما په فیصله باندې راضي وي او دا غوی جبی زما د ذکر نه لوندی وی. نو د الله په فیصلو باندې راضی کېدل په تقدیر باندې راضی کېدل چې څه هم ستا سره شوی دی نو دا د الله فیصله ده او په دې کې خیر دی ټیک ده. مؤمن د پکار دی چې د الله تدبیر او دا غو فیصله د خپلې فیصلې نه بهتر وګڼي. او ما تاسو ته د سورۃ الکهف مثال درکړو لیکن نور هم داسې ډیر مثالونه دي چې دا غي انسان ته په دنیا کې هم پته ولګي لیکن زیات سیزونه دي چې دا غي پته نه لګي چې پاغي کې سو خیر وو لیکن دا ایمان دی چې دا غي په وجه مونږ ته یقین ساتل دي چې په دې کې زما خیر دی ځکه چې والله یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه د دې په شان نزول کې یو واقعه ده هغه واورئ نو پوهه به شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو جماعت یعنی ګروپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیگو دخل کو او داغی امیری حضرت عبداللہ بن جحش مقرر کرے و رضی اللہ عنہ هغولی خط ور کرے و او هغوتی فرمایلی و چی کلا تو مقام نخلا تورسین و دا خط با کلاو کرے خط با اوی او دخپن ملگر سر با مشورو کرے که هغوی ستا سر دتلو دا پار تیار وی نو هغوی دا زن سر بوزا او که هغوی تیار نوی نو بیا هغوی ممجبور وی نو د حضرت عبدالله بن جهش سره تقریبا لس کسان وو چې کله نخله ته ورسېدل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط یې وویل ځکه چې هغوی به ته فرمایلي وو چې زما خط به دغه ځای ووی د مکې او طایف په منځ کې نخله ته لاړ شئ هلته پاتې شئ او د قریش د قافلې انتظار وکړئ او د هغوی نه ځان خبر کړئ او هغه خبر ماته را ورسوئ نو هغوی وی چې ټیک ده داسې به کوو اوس دی هل تلاړل او انتظاری کوو په نخله کې چې کله قافله دا غځای نه تیرېده نو د هغوی سره پوره سامان وو زیتون وو د تجارت ډیر سامان وو مسلمانانو سوچ کوو چې راځئ چې په دې قریشي مکه باندې حمله وکړو او بیا دا هر څه ویسو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو هغوی ته دا پته نه وه چې دا د حرمت میاشت ده رجب وه یعنی د حرمت میاشتې کمی کمی دي رجب ذلقعده ذلحج او محرم دا څلور میاشتې دي د دې څلورو میاشتو به د جهالت په زمانه کې هم حرمت وو یعنی د دې به خلکو احترام کوو یعنی چا به په دې میاشتو کې جنگ نه کوو لوټ مار به نه کېدو نه به چا څوک چیړل د دې دا درې میاشتې پرله پسې میاشتې به د حج په میاشتو کې شمارېدې نو دا درې میاشتې به د امن میاشتې وی گنی هسی خو به هلته ډیر لوټ او مار وو چې چرته به هم قافلې تلې نو خلکو به لوټ کولې هیڅ امن نه وو د دې میاشتو ډیر غټ احترام وو چا به چا ته سونه وی نو هغوی وی چې لا اوس خو رجب یعنی زبرګه میاشت نه ده شروع شوې سبا به شروع کیږي نن د جمادی ثانی یعنی د څلورمې خور اخیری ورځ ده لیکن رجب یعنی زبرګه میاش لا نه ده شروع شوې نه ده دبره شوې نو هغوی ته غلط فهمي وشوه او په مشرکینو باندې حمله وکړه یو سړی ترینه قتل شو او د هغوی نه یې سامان ویوړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړل د هغوی په خدمت کې حاضر شو چې کله دوی راغلل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خفه شو او ناراضه شو چې ما تاسو ته کله ویلي وو چې د حرمت په میاشتو کې تاسو جنگ وکړئ یا د هغوی مال راوړئ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د خبره اخیستو او معلوماتو دپاره لیږلي وو چې ماله معلومات راوړئ نو اوس هغوی ډیر پریشانه شو چې دا مو څه وکړل او مسلمانانو هم هغوی ملامت کړل چې دا مو څه وکړل او قریش والو ورته هم پیغورونه شروع کړل چې تاسو کتل مسلمانانو ته چې دوی ځان ته ډیر غټ دین والا خلک وایي او دوی د صحابه او د دوی د صحابانه د حرمت میاشتې هم پاتې نه شوې په دې کې هم قتال وکړو په دې کې هم جنگ شروع کړو او یهودیانو هم غلطې پراپیګنډې شروع کړې په ټوله معاشره کې یو طوفان شروع شو هغوی وی چې په الشهر الحرام کې قتال یعنی جنگ کول څنګه دي د دې په باره کې راته ووایا د دې نه مخکې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له جواب ورکړی وی الله تعالی د هغې جواب د وحي په ذریعه را ولېږو قل ووایا ای نبی قتال فیه کبیر په دې کې جنگ کول ډیر ګناه دی یعنی په دې کې جنگ کول نه دي پکار دا چې کومې د حرمت میاشتې دي په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د جنگ ابتدا نه ده کړې جنگ یې نه دی شروع کړی او د دې میاشتو عزت دی که څوک په مسلمانانو باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جنگ مسلط کړي نو بیا خو یې جنگ کړی دی لیکن د ځان نه یې چرته هم جنگ نه دی شروع کړی نو ټیک ده جنگ کول په دې کې ډیر غټ ګناه دی وصد عن سبيل الله وكفر به او ده الله ده لارنا من كول او ده الله نكفر يعني انكار كول والمسجد الحرام ندلتك صد
منکول د مسجد حرام نه هم دي. نو د الله د لارې نه منکول او د مسجد حرام نه منکول. او څلورمه خبره دا ده و اخراج اهله منه، او د حرم شریف نه چې کوم اوسېدو والا خلق دي نو هغوی لرې کول د هغه ځای نه اکبر عند الله، د هغې نه هم ډېر غټ شی دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې تاسو په دې خبره دومره واویلا دومره غویمه جوړه کړې ده، لیکن په خپلو ګریوانونو کې خو لږ وګورئ چې ستاسو خپل څومره غټ غټ جرمونه دي. تاسو چې دا خلق د الله د لارې نه منع کوئ، تاسو خو په خپله خلق اسلام قبلولو ته نه پرېږدئ. څنګه څنګه ظلمونه مو په هغوی باندې کړي دي او په خپله هم د الله تعالی نه انکار کوئ، کفر کوئ، د مسجد حرام نه خلق منع کوئ. هلته به دی مسلمانانو له د مونځ کولو اجازت نه ورکوو، هلته د یو الله د عبادت کولو ځای نه و، خلک یې په حرم کې مړو کړي وو او د حرم اوسېدو والی د کورونو نه ایستلي وو. یعنی دومره ظلمونه یې کړي وو.
اوله هجرت حبشه وشو، دویم هجرت مدینې ته وشو. یعنی مسلمانان چې وو نو هغوی اوله حبشه ته تللي وو او دویم هجرت یې مدینې ته کړی وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه یې کړي وو تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه هجرت وکړو. نو دا خو د هغې نه هم غټ ګناه دی. تاسو خپل ګناهونه نه وینئ او صرف دغه یو درته په نظر راځي. یعنی الله تعالی صحابه کرام رضی الله عنهم ډیفند کړل. هغوی ډیر پریشان وو چې مونږ خو یو ښه کار کوو او دومره غټه غلطي رانه وشوه. والفتنه اکبر من القتل، او فتنه یعنی ریلیجس پرسیکیوشن، دینی جبر، یعنی څوک د هغوی د دین په وجه تنګول چې هغوی خپل دین پرېږدي او خپل دین نشي پریکټس کولی، هغوی له غټ غټ تکلیفونه ورکول. نو فتنه د قتل نه هم غټ جنم دی، او په دې باندې مونږ مخکې خبره کړې وه په ریلیجس پرسیکیوشن باندې، یعنی مذهبي جبر. هغه مونږ چې اشد من القتل ویلی وو د هغې نه هم زیات شدید دی. اوس راغی چې فتنه د قتل نه هم غټ ګناه دی. دا وړه خبره نه ده چې څوک په اسلام باندې تلو ته څوک نه پرېږدي. یعنی یو بنده صرف په دې وجه وهل ټکول چې هغه وایي چې زما صرف یو خدای دی، په دې باندې هغه تنګول، په دې باندې د هغو کورونه سیزل.